افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د ناتو سرچینو د دغه ټلوالې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. روسیا کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یو نوي ډول پراخ اعتراضونه وکړل. خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. روزګان کې د ماین چاودنې څلور پولیس وژلي. د افغانستان نیمایي وګړي د قحطۍ او وچکالۍ له ګواښ سره مخ کیدونکي دي، او لویدیز د میانمار له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي د پولیسو پر ورنجر موټر د نخلول شوی ماين په چاودنه کې د دوه پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والي د دفتر خبرپاڼه کې ویل شوی چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترین کوټ ښار اړوند ګرام اباندې سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پیښې ټپیان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. د دې روغتون یو ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یو ټپي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و چې د ښې درملنې لپاره کندهار ولایت ته ولېږدول شو. چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، خو په اورزګان او شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د هلمند ولایتي شورا په ناوې ولسوالۍ کې د یوه هاوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوه ولسي وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د اڅکزو ناو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټې مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفر په اوان باندې لګېدلي دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په دې ولایت کې د هاوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې او یو څلور کلن ماشوم ټپي و. د هلمند چارواکو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وای په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. ایو ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې، او د سږکال بشري چارو ته د رسیدګۍ پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثر شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره میاشت په راپور کې وویل دا مهال 3.4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابره زیات شوی. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالروف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خوشي شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس محمد زمان ګونش پرون ازادي راډیو ته وویل
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس را اوږد نه کړ. دغه عبدالروف جان چې خوشي شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
دوی د اعتراض په ډول د فاریاب تر اقینې بندره پورې د دغه ولایت د څلورو ولسوالیو غځېدلي سړکونه بند کړي دي. نه کلن عبدالروف چې شاوخوا درې میاشتې مخکې له بلخ ولایت څخه وتښتول شو، تښتونکي یې د خلاصون په بدل کې له کورنۍ د $1 میلیون غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیز هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او د 12 اروپای هیوادونو لخوا پرون یک شنبه خبره شوه لکودتا را هیڅ په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونه او د خبريالانو زورونه غندل شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې لویدیز د دیموکراسي، ازادي، سولې او سوکالۍ په چارو کې د میانمار د خلکو د هڅو ملاتړ کوي او زیاته شوی چې نړۍ په دې هیواد کې وضعیت له نږدې څاري. د غراس په میانمار کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د ګرځبندیز په مهال د ماښام له اتو د سهار تر 4 بجو په امن ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز کودتا کړي، د انګ سان سوچي په ګډون په سلګونو سیاسي مشران او فعالان نیول شوي دي. د اوکراین پاوز وایي درې سرتیري پرون د اوکراین په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شول. پاوز په یو خبر پانه کې چې پرون خبره کړې ویلي درې سرتیري د دونیتسک سیمې ته نږدې د نوو لوهانسکي په خارګوټي کې هغه مهال وژل شول چې خپل پوستو ته پلار پرې یو چاودیدونکي وسیله و چاودیدله. د غلطه لتیر دوبی راهیسې اوربند هم نافذ شوی. خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې دوه اوکراینی سرتیري په یو وسلواله نښته کې وژل شوي وو. او روسي خبر هم دا چې سربیا لخپل غونډي شمالي مقدونیا سره د کوويد 19 ناروغي د 4,680 دوزه واکسینو مرسته وکړه. دا هیواد تر اوسه نه دی توانیدلی چې خپل وګړو ته چشمیری 2,100,000 ته رسیږي د دغه وبا په وړاندې واکسین برابر کړي. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچیچ او د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران جایو پرون د تابونیتسی پر ګاډي پولې د دغه واکسین د پټپټیو د لیکدولو په تشریفاتي مراسمو کې ګډون کړی و. زموږ غږله ازادي راډیونه او ری وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ناتو افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام خبره کوي، خو طالبان بیا وایي د دوه پر هوکړه باید عمل وشي.
امیدوار هستم کې
په نهایت کې موږ بیا هم هیلمن یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي.
دا خبرې داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر ویلي د شوروي لښکر هم په غیر مسؤول ډول افغانستان وتلی وي. دوه کې د سولې خبرې ټپ ولاړ حالت کې دي. د دولت ملک چان طالبان ګرام بولي
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
روسیا کې د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې وه. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د کېدونکو غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمېر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمېر سرچینو د جرمني ډی پی خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړیږي له افغانستانه د 10,000 سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د تکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم یې له 1 میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوی موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خپل اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړې او پر دوی لګول شوي تورونه بیا اساسه دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوری دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستیم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کوم ستونزې راپورته نشي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکو غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکو په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او کنه رسما پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی دیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و موریدل چې ناتو سرچینې وایي چې دوی به په خپله غونډه کې په افغانستان کې په پوځي حضور او د غراز د اوسنی حضور پر دوام خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو د دوه د هوکړې لمخې باید ټول بهرني ځواکونه د راتلونکو می میاشتې تر نیمایي یا تر وروستیو له افغانستان ووزي. می میاشتې ته تر اوسه شاوخوا درې میاشتې پاتې دي او امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر مخکې له مخکې 2500 ته رسولی. خو داسې ښکاري چې لویدیځ هیوادونه او امریکا په افغانستان کې تاوتریخوالی اندېښمن کړي او همدې احتمال ته په کتو داسې ښکاري چې دغه هوکړه دې عملی نشي او ممکن ناتو او امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په ظاهره همداسې یو غوښتنه لري. دوی پرون وویل چې شوروي ځواکونو هم له مسؤلیت پرته افغانستان پریښود او افغانستان د دوی په ټکو یوې کورنۍ جګړې ته ټیل واه. افغان ولسمشر پرون دغه څرګندونه داسې مهال وکړې چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. ښاغلی غنی ویلي چې هغه مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو یا د شوروي لښکرو وتل غیر مسؤلانه وو. تفصیل یې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د دوډیرشمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوشه د نظام ټینګښت وو. خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شو.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستان د شوروي ځواکونو له وټلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وټل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه ولاړې.
نیروهای امنیتي او زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی. داسې سولې چې پکشي پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابر کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې لوي مودي راهیسې ځنډیدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي. هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري. د غراس په اکثر لوی خارونو کې موږ د اف ام چپی هم لرو. 3.15 چپو باندې د ازادي رادیو خبرونه په صاف او واضح ډول اوریدل شي.
د سولې په موضوع کې تمیګو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره هم مخالف دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست. تفصیل یې په دې راپور کې.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع یعنی د طالبانو د خوانه ماتل ده.
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورته غاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له 2 د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼې لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجیه انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې. خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 6 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته پر رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه کوي چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. دا چې موټر چلوونکي څه غوښتنې لري او د چارواکو ځوابونه ورته څه دي، په دې اړه پام وکړئ. زموږ د خبریال راپورټ.
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژي ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړې کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ دا اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کیمو پوستې دي د ورګو نرمن څخه تر کابله پرې د اربکینو پوستې دي، بې عزتۍ در رړوي، ټانګو ټاکونه در بند کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولي دي. دوی دا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابیو پر لارې د پوسټو سم پازابیو چې اره پوسټه مو پازابوي زوريم نظر دې نه دوی چې اره پوسټه دراسه د خدای تر اباده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي ترڅو چې د دې ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپل ستونزه شریکه کړې ده خو غږ یې نه دا اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولای دی.
ترانسپورټ نه وښی کړی هغه موږ ته بخیر منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل لري چې پوسټې دې موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والی سلطان ویلای پر اوزه کې مې ودرولو ویډیو یې هم سخت دې ورته ویلې مې دي. د غزنی پوسټې دې د سپندې پوسټې خلی د تاودیچنې پوسټې خلی د ماکور پوسټې خلی د جانډې پوسټې خلی په ساده کرابوخ پوسټې خلی ټولې پوسټې موږ نه پیسې خلی.
دا غزنی چارواکی هم داستون زمانی چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس لا خلکو څخه پیسې اخلي. والی بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي رادیو صرف خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لاره کې نه خزګان به یې ولې ډېر به هدا ما کوشش کړ د پوسټي خلک تبدیل کړی دي دوه درې نفر نیولې دي او خبره پدې کې ده چې موږ خلک ځل کې خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومی غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چتا سودای لکړی دا د اوس لپاره جواب نمبر کوي. هله دا ورسته بیا کوخه وکړی.
ورسته می بیا هم هڅه وکړه خبر یالای نسوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري صفی الله ستانکزي ته به غوږ شو چې د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هرات د اسلام کلا په لوی اور لګېدنې مقالې خپرې کړې دي. میل آنلاین لیکلي دي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 214 دومره شدیدې وې چې آن د امریکا د ملي هوایی او فضایي ادارې ناسا سټلایټونو ثبت کړي. شنبه د اسلام کلا په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. خبرونې د هرات د والی سید وحید قتالی له قوله لیکلي دي چې په لومړیو ساعتونو کې د اور سیمې ته نږدې ورتګ خطرناک و ځکه د ګازو د هرې ډبې په چاودنې سره تر 100 مترو وسپنې الوتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ادارې ویلي چې په دې لوی اور لګېدنه کې د تیلو او ګازو شاوخوا 1500 ټانکرونو اور اخیستی چې له امله افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو زیان رسیدلی دی. د شنبې ورځې اور لګېدنې 6 کسان ژوبل کړي هم دي. میل آنلاین خبرونې د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اور لګېدنې په تړاو په خپله مقاله کې دا هم لیکلي چې امریکا د ایران په تیلو او ګازو باندې بندیز لګولی خو افغانستان یې استثنا کړی او اجازه یې ورکړي چې تیل او ګاز له ایران وپیري. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې له افغانستان د مغزونو د تیښتې په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ځوانه طبقه او تکړه خلک اوس له هر څه وړاندې د ځان د خوندي ساتلو په لټه کې دي او هڅه کوي له ډیرو مسایلو ځانونه لیرې وساتي. ډیلی ټلیګراف د کابل په لویدیځ کې د یوې کافې عکسونه هم له خپلې مقالې سره ګډ خپاره کړي چې ښایي نجونې او هلکان چای او کافي څکي. ورسپانې لیکلي افغان ځوانان تر 40 کاله ډیر آزاد او لیبرال تربیه شوي او لوړ تحصیلات لري. د ورسپانې په لیکنه دا طبقه ځوانان ځانونه د هیواد راتلونکي بولي. خو په دې وروستیو کې په فعالانو، سیاستوالو، دینی علماو، تعلیم یافته قشر او خبریالانو باندې هدفي بریدونو دا ځوانان ویرولی دي. ډیلی ټلیګراف ورسپاڼې د یوې افغان خبریالې مرضیه مهاجرې په حواله لیکلي، ناامنیو زور اخیستی او دې مسلې ګڼو ځوانانو ته د تیښتې سوچ وراچولی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول چې تیر نومبر د مقناطیسي ماین هدف وګرځید، ګڼ پیژندل شوي افغان خبریالان او فعالان وژل شوي دي. حکومت وایي طالبان دغه ټول بریدونه او پلان او ترسره کوي، هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای برخو کې یادونه کړې چې ځینې افغان ځوانان چې کله لومړی نورو هیوادونو ته رسیږي، د بیا راستنېدو فکر ورسره وي، خو ورو ورو امن او هوسا ژوند وطن ته د بیرته ستنېدو هوډ ورماتوي. ورسپاڼې لیکلي، دا مسأله افغانستان د هغو تکړه او په کارپو خلکو څخه محروموي چې تیر شل کاله یې ځانونه په سلو زحمتونو رسولي دي.
زموږ کاګله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یوې نوې بڼې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. پلویانو یې پرون له خپلو کورونو د اسمان یا د اپارتمنونو د انګړ پر لوري د خپلو موبایلونو څراغونه او یا هم شمې بلې کړې وې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له پراخو مظاهرو وروسته چې د الکسی ناوالنی په زرګونو پلویانو پکې برخه اخیستې وه، دا ځل د هغه پلویانو د اعتراض لپاره له یوې بلې بڼې کار واخیست. د خپلو موبایلونو څراغونه او شمې بل کړي وو. د ناوالنی ټیم په روسیه کې د هغه له ټولو ملاتړو غوښتي وو چې پرون یکشنبه په سیمه ییز وخت ماښام له 2 بجو د خپلو موبایلونو څراغونه د 15 دقیقو لپاره بل کړي او مخه هم آسمان یا هم په خپلو اپارټمانونو کې انګړ ته ونیسي. دغه راز له دوی غوښتل شوي و چې د ناوالنی ملاتړ او له هغه سره د خواخوږۍ څرګندولو په خاطر کولی شي د ولنټاین یا د مینانو د ورځې د لمانځلو په مناسبت د زړه انځور ته ورته شمې ولګوي یا لاسي څراغونه روښانه کړي. دغه اعتراض مینه له ویرې قوي د تر سرلیک لاندې تنظیم شوی و چې د روسیې له لرې ختیځ نه نیولې چې ورځ پکې مخکې تیاره کیږي تر نورو ښارونو لکه پتروپاولوفسک، خامچتسکي، ولادیواستوک او خبروفسک ښارونه یې رانغاړلي وو. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو اعتراضونو کې به څومره کسانو برخه اخیستې وي، خو په ټولنیزو رسنیو کې له ایښودل شوو تصویرونو ښکاري چې د خلکو کوچنیو ډلو لاسي څراغونه بل کړي یا هم د زړه په بڼه د بل شوو شمو په خوا کې ولاړ دي. راپورونو له مخې پرون شاوخوا 200 ښځې د موسکو په یوه وارډ کې راټولې شوې وې او پر سیاسي انګیزو د روسي ښځو د محاکمه کېدو په وړاندې له هغوی سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. ویل کېږي د روسیې په دوهم ستر ښار سان پیټرزبورګ کې هم شاوخوا 90 مېرمنو په یوه ورته اعتراضي لارون کې ګډون کړی و. الکسی ناوالنی چې په روسیه کې د فساد ضد یوه مخکښه څیره او د کرملین سخت منتقد بلل کېږي، د جنوري په 18مه له جرمني د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شو. نوموړی تورن شوی چې له مخکینی د 3 کلونو له تعلیقي بند څخه یې سرغړونه کړې وه او د موسکو یوې محکمې نوموړی د 2 کلونو 8 میاشتو په تنفیزي بند محکوم کړی دی. دغه پرونی اعتراضونه د غراز د هغه د میرمنې یولیا ناوالنایا او یو شمیر نور د حکومت ضد خزینه مخکښو څیرو ته ځانګړې شوي وو. اکثره دغه ښځې په دې خاطر چې له زندانه د الکسی ناوالنی د خوشې کېدو ملاتړ کړی او په لاریونونو کې ګډون کړی په جنایي جرمونو تورنې شوې دي. د ناوالنی میرمن یولیا د فبروري په 10مه جرمني ته تښتېدلې. که څه هم جرمني ته د هغې د تېښتې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو نوموړي په وروستیو کې په روسیه کې په تورچه د خپل میړه په ملاتړ په غیر قانوني لارونو کې ګډون کړی او توقيف شوی و.
ستاسو لا پیغامونو.
بل السلام علیکم، زه د پنځبایي ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه مده کندکی د سرباز بچان په کورو کې ول پاتې دا څنګه حکومت دلته څو میاشتې چې دلته مصروف وي، پیسې مو بندې دي، پیسې ول نه راکوي، دا څنګه کار دی؟ مجبور دا ته مجبور چې خپل توپکان خپل وسلې مو پرېږدو. بالا ډېر زیاته زره مو ناره تر خپل مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای په امان.
السلام علیکم، زه درزا خبر کوم د هلمند ولایت مرکز له شوزه محمد اشرف ونیو ده. څه حوالې پوس وزیر څخه دا هیله وازولرم دګر له څونی د تشکیلو پر اساس موږ د الکترونیکي تشکیلې ترتیب کړل شي. موږ غوښتنه لرو چې زموږ تشکیلې ژر تر ژره مو ترتیب کړل شي.
السلام علیکم، زه کلیوال اشنا د هلمند د نظري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم.
واکانم د یرات د اسلام کلا په بندر کې چې کومه ورګېدنه اوس مخ په دې ډېره خوشینی او دا بزمر تاسو په هیواد پر اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر وکړي. نو زما د تجاران څخه دا خلا ورزه ده چې د دې کسان بیا تر عام ولس نه کاږي او حکومت ته مې دا لارښودنه ده چې دوی دې تر خپل وسه پورې د دغه تجارانو سره کومک وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته پریږدئ، موږ به درته خبرو. له دې سره ورو ورو د خبرونې دویمه نیمایي ته رسیږو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې،